پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه سلام د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم او له هر څه مخکې د لوی اختر تر رسیدو مبارکي درته وایم. په دې خپرونه کې ولسمشر غنی وایي په طالبانو کې د سولې اراده نشته.
موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري. باید د دې په اساس موږ تصامیم ونیسو.
په اختر کې باید څه وکړو چې په کورونا اخته نه شو؟
دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي.
په نورستان کې د وچکالۍ ویره
100% خلک دلته مالداری کوي. سکالې د وچکالۍ تاثیرات هم زیات دي په نورستان کې، ځکه روغتونونه نشته دي.
او په عراق کې یوې چاودنې د اختر شپه په وینو ولړله.
چاودنه تیره شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې له ګڼې ګوڼې ډک یو مارکیټ کې وشوه. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث خبريږي. خو لمړی خبرونه واوري چې صفی الله ستانګزی چمتو کړي.
السلام علیکم. ستړي مشه د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. د کابل ښار پر مرکزی سیمه نن سهار 3 راکټونه ولګیدل او د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګ برید 13 شپه لک تر لګ درشتنه وژلې دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړي چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه.
نیت او اراده د سولې طالبانو کې نشته. موږ د هیئت زکه ولګ چې او اتمام حجت توسي چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ورکړو، مګر دوی نیت او اراده نه لري. باید د دې په اساس موږ تصامیم ونیسو.
ولسمشر غنی د طالبانو د 15,000 زندانیانو خوشی کول یو تیروتنه وبلله او ویل د دې تیروتنې مسؤلین بهرنیان او هغه کسان دي چې ویلي حکومت د سولې اراده نه لري. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا ویلي دا ډله د سولې اراده لري او برعکس حکومت یې نه لري. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار 3 راکټونه ولګیدل. د کورونای چارو وزارت ویاند میرویس ستانکزي په دې اړه رسنیو ته په یو پیغام کې وویل
یو راکټ د عیدګاه جماعت شاته او بل راکټ د ګلبار سنټر په نامه تجارتي مرکز شاته او دریم راکټ هم حضوري چمن کې، چې دریم راکټ بیا 14 نه ده کړی. البته دغه دریو راکټونو کې چې په درې نقاطو کې لګیدلې دي خوشبختانه تلفات نه لرو.
ناتایید شوي راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتې پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوي. سملاسي مسؤلیت چا نه دی اخیستی. خو په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د څو راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. په خبرتیا کې چې د سفارت په ټویټر خبره شوې راغلي، د سهار په شاوخوا 8:15 د څو راکټي بریدونو راپورونه ورسېدلي. سفارت زیاته کړي امریکایي اتباع باید د نورو راکټي بریدونو نه ځانونه خوندي وساتي. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه د اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو دریو میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قربانۍ ورکړي.
د اختر د سرتیرو په نوم نومول شوی. اول ټولو سرتیرو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. د سرتیرو له کورنیونه مننه کوم. زخبل زراور بچانه د امنیتی او دفاعی ځواکونو لیکوتا لیګلی دي.
په خواله رسنیو غنو افغان کارونکو هم د افغان سرتیرو د ملاتړ په هدف خپل اکسونه د سرتیرو د ملاتړ په شعار او اکسونو ډیزاین کړي. افغان حکومت داسې وخت د اختر د سرتیرو په نوم یاد کړي چې د راپورونو لمخې د افغانستان په شاوخوا 28 ولایتونو کې افغان پوځیان له وسلوالو طالبانو او نورو ډلو سره په جګړه بوخت دي. لمیره هیڅ لسګونه ولسوالۍ د افغان پوځ او طالبانو ترمنځ د جګړو پر مهال لاس پلاس شوي او دواړو خواو یو بل ته د رنې مرګ ژوبلې د اړولو ادعا کړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزن مرګ بریټ لکتر لګ درشتنه وجدي او شاوخوا 50 نورې جوبل کړې دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې لګنی ګونې ډک یو مارکیټ کې وشوه. د مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخستو پسې راوتلی وو. د لویدوزو اژانسونو په استناد د عیش وسلوالې ډلې د حملې مسؤلیت منله. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوې د بریټ ناوړه جنایت بلل. په جول شو کې اته میرمنې او ماشومان شامل دي. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزادی اروپا آزادی رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تیر شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اوریدل شوې او امنیتي ځواکونو هم ښارونو کې حضور درلود. په مظاهرو کې د لکتر لګه دوو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی خو ناتایید شوي راپورونه بیا وایي څلور تنه وژل شوي دي. د خوزستان ولایت امنیتي مرستیال ولی الله حیاتی بیا ویلي مظاهرې سوله ییزې وې خو ځینې کسان د پټکو په لوی لاس غواړي د خلکو ذهنونه ګډوډ کړي. په خوزستان کې سږ کال ګرمي ډیره ده او خلک یې د اوبو له جدي کمښت سره مخامخ دي.
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل دا او نور خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه په تفصیل سره کتلای شي. ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. یو ځل بیا ز احمد تکل د خبرونه کوربه تاسو ته د اختر مبارکي وایم او قادر جلالوف زما تخنیکی همکار هم همدا مبارکي د اختر په مناسبت تاسو ته وړاندې کوي او دواړه هیلمنیو چې تاسو به یو ښه خایستا او بختور اختر پیل کړی وي. د راپورونو برخې ته ورځو او لمړی راپور راخلو. ولسمشر اشرف غنی وایي په طالبانو کې د سولې نیت او اراده نشته او د وچ زور خبره کوي. نو دای وایي چې اوس د دې وخت دی چې خپل خاوره وساتو. ښاغلی غنی د لوی اختر لمانځه وروسته په خپل اختریس پیغام کې ویل حکومت د سولې اراده او نیت لري او په دې برخه کې قرباني هم ورکړي، خو دای وایي طالبان له هم د سولې مانادار خبرو ته نه دي چمتو شوي. طالبان په جواب کې وایي چې په دوی کې د سولې نیت او اراده شته خو حکومت د سولې نیت نه لري. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس وایي طالبان اسلامي او نه هم ملي مشروعیت لري او د پاکستان له مدرسو په ځانګړي توګه له حقانيه او عثمانيه نه د افغانستان په اړه پریکړې اخلي. محمد اشرف غنی په ار کې د لوی اختر لمانځه وروسته ملت په خپل اختریس پیغام کې وویل طالبان د سولې نیت او اراده نه لري.
نیت او اراده د سولې طالبان نه لري. موږ د هيئت زکولېګه چې اتمام حجت توست چې په واضح توګه موږ امنیت د سولې لرو، هم اراده لرو او هم سولې ته قرباني ور، مګر دوی نیت او اراده نه لري، باید د دې په اساس مختصم میمونیش.
ښاغلی غنی دا هم ویل چې راتلونکي درې او شپږو میاشتو لپاره منظم امنیتی پلان چمتو کړی چې دغه پلان د بی برخه تطبیق د تیرې اونۍ بیړني امنیتی وضعیت ته بدلون ورکړ، خو په دې اړه زیات جزئیات ورنکړل. دو ورځې مخکې د عبدالله عبدالله په مشرۍ یو لوړپوړي افغان دولتي پلاوی د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سولې لپلاوی سره دو ورځې مذاکرات وکړل، ګډه اعلامیه خپره کړه او دواړو لورو ټینګار وکړ چې د سولې خبرو ته به دوام ورکړي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ساکل اخترس پیغام په ملي یووالي راڅرخید. محمد اشرف غنی وویل که څه هم وضعیت حساس دی خو فرصت هم شته چې باید ټول تیر هیر کړو او تر یو چتر لاندې له جمهوریت نه دفاع او ملاتړ وکړو. جمهور رئیس محمد اشرف غنی زیاته کړه نه هم معاملې روانه ده او نه هم د یعنی غنی د معاملې نیت لري، نو په داسې وضعیت کې نه باید امتیاز طلبي وسی.
هغوی چې د خپل نظام ملکیت او ژوند ساتنې لپاره آماده دي او مبارزه وکړي، موږ آماده یو چې له ټولو ګټه واخلو، اما ټول باید دولت په چوکاټ د امنیتی او دفاعي ځواکونو په چوکاټ کې وي، نه خود سری ته د مملکت کې جایسته نعمل
شجوره ولو. دا پیام باید طول توازی. خاغلی غنی ویل چه یو شمیر کسان دا نوی تشکل سوی حکومت لعینکو افغانستان تا گوری او وای چه افغانستان یا ملت نده. دا خاغلی غنی خبره تل دا افغانستان پارا ولاندوینی غلطی ثابته سوی. محمد اشرف غنی دا همه ویل چه طالبانو 150 جوماتونه وران کړي، آیا د پاکستان سیاستوال چمتو دي چې د طالبانو حکومت ومني؟ څه چې پاکستان ځان ته غواړي موږ ته دې هم وغواړي. او پاکستانی رسنۍ د طالبانو په ملاتړ تبلیغات کوي. نوموړي دا هم وویل چې د 5000 طالب زندانیانو په خلاصون کې بهرنیان او هغه کسان چې شکی کاو افغان حکومت د سولې نیت نه لري ملامت دي. د غنی په وینا د خلاصون طالبانو ته یو فرقه په لاس ورکړه او له تړون خلاف جګړه کوي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد بیا وایي چې طالبان د سولې نیت لري، دا ښکاره اراده ده چې دوی د حکومت له پلاوي سره دوه ورځې په قطر کې ناسته درلوده. طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د اختر په مناسبت یې لسګونه افغان سرتیري له خپله بنده آزاد کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غني، پخوانی ولسمشر حامد کرزی، عبدالله عبدالله او نور لوړ پوړي چارواکي په ارکی په لمانځه بوخت وو. په کابل ښار درې توغندي ولګېدل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس تانکزي ویلي دي چې دا توغندي شاوخوا 8 بجې د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند د دریم پروان سیمې نه له یو اراده کورولا ډوله موټره توغول سوي دي، چې یو یې د لومړۍ ناحیې په باغ علي مردان سیمه کې، بل یې حضوري چمن او درېیم یې په دویمه ناحیه کې لګېدلی چې ځاني زیان نه لري.
پر طالبانو د ولسمشر غنی د توندو انتقادونو راپور مو اوریده او همداراز پر راپور کې مو واوریدل چې نن سهار پر کابل درې توغندي راپریوتل. لدې توغندوی برید وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویل چې په ټول هیواد کې ملي پولیس او د خلکو د خوندیتوب لپاره لومړی درجه احضارات ورکړل شوی دی. د دې وزارت مسؤولینو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل چې په کابل ښار دا برید تر جدي څېړنې لاندې دی. عام خلک بیا د اختر په راتلونکو دوه ورځو کې د ناسم امنیتي وضعیت له کبله اندېښمن دي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال همدا شېبه په مستقیمه اړیکه له کابل نه راکوي.
په کابل کې د لوی اختر لومړۍ ورځ د دریو توغندیو په توغولو سره پیل شوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دغه درې میزایل د کابل ښار د څلورمې ناحیې اړوند سیمې څخه د ښار په درېو بېلابېلو سیمو لګېدلې. د دې وزارت ویان میرویس تانکزي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل رامنځته شوې پیښه ځاني زیان نه لري. هغه وایي
د افغانستان د خلکو دښمنانو د څلورمې ناحیې حوزې د سیمې څخه د پروانسي څخه په یو کلا ډول موټر کې درې فایر مزایل د کابل په لوري وتوغوله، د ښار په لوري او دلته په درې نقطو کې ولګېدل. نه کبره ځاني تلفات نه لري زموږ معلومات هم دادي، او طبعا دراکشن لګېدل به یو لړ مالی تلفات مالی زیانونه لري چې هغه خوشبختانه پر وړه کچه نه دي.
دا راکټونه هغه مهال او توغول شو چې په جمهوری ریاست کې د اختر لمونځ روانو، خو یو شمېر عام افغانان بیا روانو حالاتو ته په کتو سره خراب امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. دوی وایي سره له دې چې په دې اختر کې وربند ونه شو، له بل خوا جګړو روان اختر بې خونده کړی. د کندوز ولایت اوسیدونکی محراب الدین سلیمان خیل وایي روانو حالاتو سخت مهیله کړی دی.
مزدی او افغان وګړي په توګه ویره لرم لروانو حالات او لروان وضعیت څخه سي هغه د نن دی اختر لمړی ورځ دا او پارک باندې راکټونه راوړيږي اور بن هم ونسولو دوه ورځې لدې وړاندې په قطر کې دي بین الافغاني ناسته و ولې د سولې خبرې نتیجه نه ورکوي، کوم عوامل دي څه وجه؟
کابل ښار اوسیدونکی حیات الله نظری بیا د نن سهار په هیڅ سخت بیرولې دی. هغه وایي
د اختر پاره خو اختر مدس پیل شو چې د پراکټونو او په ویرو په غم باندې پیل شو. څو اختر او د اوربند اعلان کړه، په دې اختر کې نه د اوربند اعلان وشو او عموما خلک تشویش هم لري ورته چې د اختر اول ورځ پراکټونو باندې پیل شو چې نور به په خارونو کې څه حال کیږي او څه به کیږي او څه به نه کیږي.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیان میرویس تانکزي د خلکو دې اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې د افغانستان دښمنانو له هر فرصته په استفادې د خلکو ژوند تریخوي. هغه وایي په ټول هېواد کې ملي پولیس او نور ګډ ځواکونه لومړۍ درجه احضارات لري او هڅه کوي چې داسې پیښو مخه په راتلونکي کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني هم نن اختر له لمانځه وروستۍ پیښې په اشاره سره وویل طالبان د راکټونو په زور د هېواد نشي نیولی، خو طالبان بیا تر اوسه په دې اړه
له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال راپور مو اوریده چې د کابل امنیتي وضعیت په کتنه پکې شوی و او په دې راپور کې مو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویاندویانو څرګندونې واوریده چې وایي د اختر په ورځو کې ملي پولیسو ته د امنیت د خوندې کولو په مقصد لومړی درجه احضارات ورکړل شوې دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
زموږ غاګله ازادي راډیو او رایي قدر منوریدونکو د دې غرمنۍ خبري مجله په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ورزو یو نړیواله مسلې ته. د عراق په پلازمینه بغداد کې تیر شپه یو ځانمرګي برید د لسګونه کورنیو اختر په ویر بدل کړ. لګنی ګونی یو مارکیټ کې د برید د خځو او ماشومانو په ګډون ډیر کسان وژل دي. اسد الله لودین په دې اړه د لویدیځو خبری رسنیو په استناد نور جزئیات اوروي.
د عراق په پلازمینه بغداد کې یو ځانمرګي برید لکتر لګا ډیر شتنه وژلې او شاوخوا 50 نور یې جوړ کړی دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیسته په صدر خار کې لګنی ګونی ډاک یو مارکیټ کې وشوه. د مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخیستو په سر راوتلې وو. د لویدیځو اجنسونو په استناد داعش وسلواله ډلې د حمله مسؤلیت منلې دی. د عراق ولسمشر بهرام صالح د شیا میشتو په سیمه کې شوی دا برید ناوړه جنایت بللې دی. په وژل شوو کې اته میرمنې او و ماشومان هم شامل دي. یونیسف تایید کړی ده چې د پیخه کې یو شمیر ماشومان وژل او ټپیان شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ دغه ادارې ویلي دا 14 خي چې عراق کې لا هم ماشومان له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. له 14 وروسته په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې خلک په وینو ککړ دي او ویرجنې چغې وهي. د 14 په سیمه کې لوینو ډاک بوتان پات دي او لیدل کیږي چې د خلکو د اختر اخیستل شوی میوه هم سیمه کې په وینو لړلې پات دي. د بغداد امنیتي او د فایز واکونو ویلي چې د پیښې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د بغداد صدر اعظم مصطفی الکاظمی د خپل امنیتی او پوځي چارواکو بیړنۍ ناشته را بللې ده. په 13 جنوري میاشت کې هم د غنی ګونې ډاکې او مارکیټ کې پر لپسې 14 وشوې چې 2 ووجل. د هغو 14 مسولیت هم داعش منلی وو. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوی په نږدې ورځو کې د عراق صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي او هلته له ولسمشر جو بایدن سره سپینې ماڼۍ کې وګوري. له دې وړاندې د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي وو چې دې کتنه کې د نورو مسایلو ترڅنګ پر دې خبرې کیږي چې عراق کې اسلامي دولت ډاله یا داعش په بشپړ ډول ځپل شوی او کنه.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
نن د لوی یا د قربانۍ د اختر ورځ ده. څنګه یې اختر په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان او نړۍ کې د کورونا وایروس د چټک سرایت له کبله اندېښنې شته او ورسره ګرمي هم زیاته شوې. خلک باید کومې صحي سپارښتنې په پام کې ونیسي؟ د څارویو د قربانۍ پر مهال کوم ټکي مهم دي او غوښه باید څنګه وساتل شي او پخه شي؟ په دې اړه په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر احمد علی کریمی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې له کورونا وایروس څخه څنګه ځان ساتلی شو.
د خلکو نه مې هیله دا ده چې اختر کې خپل کورونه کې پاتې شي. دوستانو کره د تګ راتګ نه په کلکه ډډه وکړئ. خدای مکړه داسې نه شي چې خوښۍ مو په غم بدل شي. او د اختر مبارکۍ لپاره غاړې ورکول نه په کلکه ډډه وکړئ. لاس ورکول او غاړې ورکول منع دي. با فقط په الفاظ باندې کولای شي چې یو بل ته د اختر مبارکي وکړي.
ډاکټر سی بیا اړینه ده چې د قصابۍ پر مهال هم ځینې روغتیایي سپارښتنو ته پاملرنه وشي.
د لوی اختر د لمانځنې یو اساسي رکن او مسنونه طریقه د قربانۍ کول دي. د هوا ګرموالی او د قربانۍ پر وخت د غوښې د حفظ صحې یا پاکوالي ته نه پاملرنه ممکن د شدیدو اسهالاتو او هضمي ناروغیو سبب شي. توصیه مو دا ده لومړی هغه کس چې قصابي کوي نو هغه د خامخا دستکش ولري او د امکان په صورت کې ماسک به هم ولري، ځکه یو ناروغي چې په څارویو کې معمولا نوي د سی سی ایچ اف په نامه یو وایروسي ساري ناروغي ده چې خطرناکه ناروغي ده. د شدید تبې او د خونریزیو سبب کیږي چې دا 13 کالو کې موږ ډېر زیات نمونې لرلې. نو خا خبره دا ده هغه څوک چې قصابي کوي دغه شي ته ډېر زیات متوجه وي. وروسته دې چې کله قصابي کیږي یا غوښه ټوټې کوي، غوښه دې څومره چې په تیزۍ یا په سرعت سره کولای شي ټوټې دې کی او په پاک لوښ کې دې ځای پر ځای شي. او ډیر زرد خیرات شي. ګرم هوا کې غوخه ډیره په اسانۍ خرابېږي. بنان ښه خبره ده چې د کوم کارونه د خیرات توزیع تقسیم دا باید په صورت سره وشي.
ډاکټر صاحب، اوس هوا ګرمه ده په افغانستان کې، د دوبی موسم دی، نو د غوخې د ساتنې لپاره باید څه وشي چې غوخه خراب نه شي او د خوړلو په صورت کې خلک ناروغ نه شي؟
غوخه باید پریمینځل شي. د کور برخه چې ده هغه ډیر زر کوشش وکړي چې پاکه یې کړي او یخچالونو کې ځای په ځای کړي. که غوخه بد بوی پیدا کړی وو لطفا مه یې خورئ. او کومه غوخه چې د ځان لپاره تاسو پخوئ ښه بخار ورکوي. معمولا هغه حیوان چې بیخي سالم هم وي، کله والې د دوی په غوښې کې ځینې پرازیټونه او بعضن ځینې بکتریاوې ځای په ځای کېږي، چې که چیرې سمه پخه نه شي هماغه بکتریا او پرازیټونه هم د ناروغۍ سبب کېدای شي. ښه اختر ولرئ.
متخصص ډاکټر، البته د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد علي کریمي و چې لازادي رادیو سره په خبرو کې په اختر کې د روغتیایي سپارښتنو او د کورونا وایروس د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولې. ستاسو له پیغامونو
د غزنی ولایت چې د اختر مبارکي د لوی اختر ټول او ته دی او زو سوال سم کال څنګه سم کال مبارکي ټول د افغانستان ملت ته د ټول د اسلام ملت ته وړاندې کوم. الهي پروردګار دې دا اختر په مشکل سعودي او برادری او د خوت او دیوالي اختر کې الهي پروردګار دې ټول اسلامي ملکوت کې آرامي راوړي. الهي پروردګار دې کورونا واپس له ټول نړۍ شي واخلي.
افغانستان افغانستان انشاءاللہ طالبان
رادیو آزادی له طریق ورټول او وادوالو ته د اختر مبارکي وایم. حاجی سرادی هم له زابل ولایت چې موجود سره ته خن دا په ځان سره کوم. په کابل کې کوم غونډه د وسوال طالبانو او د افغان دولت د پلاوت منځ روانه و. خلک یې ته خوشبینه او خوشاله و. په متای سنه او بد بختانه دا غونډه ډیره به نتیجه پاته ورسېده. خلک ډیر ناهیلي او ډیر مایوسه دي.
محمد بیان د سرات ولایت تر سره پاړی پکیم. لوی جل جلاله خدای د دربار غاړم چې د سولی د نیکمرغۍ د خوشحالی د ورورولۍ او ټول مرور لار او بار پښتانه مسلمانان ورونه افغانان بل خصوص افغانان پرور تغرب اختر سره ول مانځي دا مهمه دا مغوښتنه دا مدعا ده. والسلام په احترام ورونه.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته دغه اختر مبارکي وایم. غیاث الدین غیاثم د کونړ ولایت نه. دا چې زریو سرباج په مسافرې کې اختر لمانځم، د افغانستان د ملت او ګران هیواد د دفاع په خاطر ټول هغه قهرمانانو او سربازانو فوجیانو ته د اختر مبارکي وایم چې د محل افغانستان په تلور د ولایتونو کې خپل مقدسه د نجرا کوي. ژوندې دې د افغانستان ملي فوج. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د خوست یو شمیر اوسیدونکو د اختر ل رسیدو سره سم ل افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ سرګن کړی او هغوی ته یې وینه ورکړي. دوی وایي داسې سوله غواړي چې د هیواد ټول دینی، ملی او کلتوري ارزښتونه پکې خوندي وي. جزئیات په دې راپور کې.
د خصوص دونکو دینی عالمانو، خزو او مدني فعالانو په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سرتاسری سولې د ټینګښت او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ په ډاګه کړ. خوستوالو د افغان ځواکونو د منسوبینو غاړو ته د ګلونو هارونه ورواچول او همدارنګه لسګونو نورو بیا افغان سرتیرو ته د خپل وجودونو وینه ورکړه. دینی عالم مولوی محمد داوود وقفي په دې مناسبت جوړ شوی ولسی غونډه ته وویل:
زه به په سترګو اړوم شم چې ته په قربانۍ باندې سترګې پټکم. ای تو پښتون کې مو بچای په آرام اطمینان باندې زده کړې کوي. صلح غوړو، الهي امر دی و صلح خیر. خداسې صلح نه چې هغه پښتون کې امون د معارف دروازې بیا وتړلې شي، چې هغه پښتون کې امون اقتصاد بیا په صفر کې زب شي. داسې صلح نه چې هغه پښتون کې صرف درې هیوادونه موږ په رسمیت پیژني.
د غونډې ویناوال وویل د ملي بنسټونو پایښت او پیاوړي کول د افغانانو لپاره سره کرښه ده. مولوي محمد عارف عرفان په خپلو خبرو کې وایي د ملي ارزښتونو په سر معاملې ته نه دي حاضر.
افغانستان قانونه، د افغانستان اوبه، د افغانستان قلمرو، ملي تاریخ، ملي بیرغ، ملي امنیتي دفاعي ځواکونه، نظام دا موږ ته سره کرښه ده.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په پار جوړه شوې ولسي غونډه کې یو شمېر ښځو هم برخه اخیستې وه. مدني فعال نادیه باوري په خپلو خبرو کې وویل
موږ امتیاز، ګټه، شخصي موقف په دې اساس او شرایطو کې دوی نه غواړو، بلکې د خپلو اتلانو امکانات، امتیازات او تجهیزات غواړو ترڅو دوی په سنګرونو کې د دښمن سره په ښه شکل وجنګیږي او د لوږې او د تندې احساس ونه کوي.
بل لوري ته د امنیتي او دفاعي ځواکونو منصوبینو د ولسونو احساسات وستایل او ویل دوی به د ژوند په بیا له هیواد او د خلکو له سولې ژوند ساتنه وکړي.
دوام سترمن خیال اوس کال کو نه موږ ډیر خوشحال یو. دوی موږ سره داسې فکر کوي لکه دوی هم سربازان چې پار جنگ پار ساحه کې موږ سره ولاړ دي. ان شاء الله هر وخت موږ آماده یو د سار په بعد دغه وطن څخه به دفاع کوو. خوست نه ټول افغانستان به چاته نه پرېږدو چې زموږ په افغانستان کې ورانکار فعالیتونه وکړي.
د ځانګړو ځواکونو یو بل افسر طارق وایي کله چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي هیڅوک به ونشي کولای چې د خلکو سوله ییز ژوند ته ګواښ پېښ کړي.
ځوانان مشرون موږ ته دلته منیرې چوال موږ ته ګلون روکړل موږ ډېر تشویق کړو موږ نه را وهڅولو څو دښمن ته حکومتونکی ځواب ورکړو. دښمن هر چېرته چې وي انشاءالله موږ هغه مقاومت کوو هغه ځواب یایو هغه شهر رقم ته برید کړي انشاءالله خطر پېښ نه کړي تر څو چې د رقم ته امنیتي او دفاعي ځواکونه موجود وي.
د خصوصي سدونکې داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ غونډه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې تیزی شوې دي. د سولې لپاره د هڅو په لړ کې هم د قطر په مرکز دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ په اوربند سیاسي مشارکت او نورو مهم موضوعات باندې خبرې اترې پیل شوې دي.
په نورستان کې څاروي لرونکي وایي سکه له د وچکالۍ لکبل څاروي لږه سره مخامخ دي. دوی وایي په نورو کلونو کې به په ولایت کې پریمانه ورشوګانې وي او خبې په منی کې ریبدل او په ژمي کې به خپل څاروي ته ورکول. خو سکه د دوی په وینا هغه ټول شرایط داسې را برابر شوی دی چې د دوی څاروي حتی په خېټه لا نه دی ماړه.
پنځه څلوېښت کلن احسان الله د نورستان مرکز پارون ماندې کلي اوسیدونکی دی. وایي شاوخوا اویا سره واړه او غټ څاروي لري چې سږ کال د وچکالۍ له امله د خوراک له کمی سره مخ دي. محمد حسن هم د پارون اوسیدونکي دی. وایي که څه هم چې څاروي د اوړي موسم کې له کلیو لرې پرتو او یخو بانډو ته لیږلي خو هلته هم د وچکالۍ په سبب واښه وچ شوي دي او څاروي وږي دي. نو ژمي کې به ورته خوراک پیدا کول او څاروي ساتل ډېر مشکل وي. دوی له حکومت او مرستندوی ټولنو څارویو لپاره د خوراکي موادو غوښتنه کوي. د خلکو په خبره که چیرې له ژمي وړاندې ورسره مرسته ونه شي نو دوی به په یاد موسم کې د خپلو څارویو پلورلو ته اړ شي. په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلین هم وایي چې په ولایت کې وچکالۍ زراعت او مالدارۍ ته زیان رسولی دی. د دوی په خبره چې په یو شمېر څارویو ساتونکو یې خوراکي مواد ویشلي او په راتلونکي کې هم پلان لري چې د ژمي او منی په موسمونو کې د څارویو د خوراکي توکو ویش ته دوام ورکړي. د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
100% خلک دلته مالداري کوي او د دوی څخه خپل روزمره
واید لاستراولی سکاله دا وشکاله تاثیرات هم زید دی په نورستان کې زکه وروختونه نشته ده د ملګرو ملتونو د خوراک او د کرنې نړیواله اداره چې دا اغه زموسره مرسته وکړه چې د دغه مرستو په جمله کې 3,640 فامیلونو ته د حیواناتو یا د څارویو هغه کوم خوراکي مواد چې دی هغه توزیع کړل 100 کیلوګرام په هر فامیل ته د مدي نظر نیولو دغه مرستي باندې ادامه پیدا کوي.
په نورستان کې سروي لرونکو په داسې حال کې ل وچکالی شکایت کوي چې د افغانستان په ډېرې ولایتونو کې وچکالی کروندګرو او مالدارانو ته زیانونه رسولي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د روان کال د چنګاخ په لومړۍ نیټه ویلي چې هیواد کې د روان وچکالی لامل به 3 میلیونه سروي تلف شي.
12:13 دی زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري. قدر منوریدونکو د همدې خبرونې په دوهمه نیمه کې د 15 دقیقې اونیز بحث لرو چې نن په دې بحث کې چې ناامنیو د افغانستان پر اقتصاد، سوداګرۍ او بازارونو کوم ناوړه اثرات کړي دي. خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزای د خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په طالبانو باندې توند نیوکه وکړه چې د خبره سولې ته نیت او اراده نه لري. جمهور رئیس غنی نن په ارګ کې د لوی اختر د لمانځه تر اداینې وروسته په وینا کې دغه مسله یاد کړه. د کابل ښار پر مرکزی سیمو نن سهار 3 راکټونه ولګیدل. ناتایید شوی راپورونه وایي دا توغندي د کابل له کارتي پروان سیمې نه له یو موټره توغول شوی. اخو په کابل کې د امریکا سفارت په یو امنیتي خبرتیا کې ویلي دوی په کابل ښار کې د 2 راکټي بریدونو په تړاو راپورونه ترلاسه کړي وو. افغان حکومت دا لوی اختر د سرتیرو په نوم یاد کړی. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اختر په مناسبت سرتیرو ته نن مبارکي ورکړه. وی ویل ځکه دا اختر د دوی په نوم یاد شوی چې تیر شل کاله خصوصا وروستیو 3 میاشتو کې د دفاع لپاره ګڼې قرباني ورکړي. د عراق په پلازمینه بغداد کې وزانمرګ بریټ لکتر لګ دیرشتنه وجدي او شاوخوا 50 نورې جوبل کړي دي. 14 تیر شپه د بغداد ختیځ ته په صدر ښار کې لګنی ګونی ډک یو مارکیټ جوش و. دې مارکیټ کې ګڼ خلک د اختر په سودا اخستو پسې راوتلی وو. او د ایران خوزستان ولایت په بیلابیلو ښارونو کې د اوبو د کموالي په هدف د خلکو اعتراضونو د 15 شپې لپاره هم دوام وکړ. د آزاد اروپا آزادی رادیو د ایران څنګه فردا رادیو د ظاهر سرچینو په حواله ویلي د تیر شپې اعتراضونو پر مهال ډزې اوریدل شوې او امنیتي تیز وکونو هم خارونو کې حضور درلود.
پنځه دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو یو ځل بیا می سلامونه ومني. د ازادي رادیو اونیز بحث ته مو ز اسد الله لودین هر کله کوم. په دې بحث کې پر دې خبرې کوو چې روانو ناامنیو او جګړو په افغانستان کې پر اقتصاد او بازار څه اغیز کړی دی. دوه میلمانی در سره له کابل د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشر نوریا نصحت او د کابل پانتون استاد او د اقتصادي چارو کتونکو تاج محمد تلاش. اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې ورسته روان سره اړیکه ونیسي او پر اقتصاد او بازار د ناامنیو د اغیز په اړه راته وایي. تخنیکی همکار میر احمد صفای اشاره کوي چې د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو مشر نوریا نصحت خبرونه توصل شوی. میرمن نصحت ستړي مشي، تاسو د کابل کې وضعیت لنګدي ساري، د اقتصاد او بازار وضعیت څنګه ده؟ د جګړو او ناامنیو د غراز د بندرونو بندیدو څه اغیز پکړی دی؟ مهرباني.
سلام سیف هم بای تاسو سلام ګران دي کوم ټول اوریدم کو تاسو محترم استاد ته هم ډیره مننه. هغه سکری دي موږ نشو ویل چې جنگونه د اقتصاد وضعیت منفی اغیز نه کوي، موږ دا سي نشو ویل. تاثیر کړی دي خو تاسو باید مطمئن اوسئ او د افغانستان خلک باید مطمئن اوسئ چې دا جنگونه او دا نامي د موضوعات دي چې ډیر کوټه مدد دي. ان شاء الله وضعیت ښه کیږي او د امنیتي وضعیت په ښه کېدو اقتصادي وضعیت به هم ان شاء الله مثبت تغییرات راشي. خو هغه څه کړی دي د یو شمېر هیوادوالو د مشاورتاس هیوادوالو وضعیت اقتصادي وضعیت ښه نه دی، بلخصوص هغه هیوادوال چې د خپل کورونو څخه بې ځایه شوی دی او په نورو سیمو کې متواری شوی دی او د هغوی اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ځکه چې هغوی مسؤول غذا او اوبه ترلاسه نه لري همدارنګه د عمومي وضعیت په فرهم د جنگونو منفي اغیز درلودل دا سندي تاسو په جریان کې یاست چې د افغانستان حکومت ډېری بودجه د جنگ او ناامني په برخه په اوسمهال کې مصرف کیږي. دا یو منفي اغیز دی او بل دا فشارونه دي چې زموږ هیواد د دښمنان لخوا زموږ د حکومت په سر باندې دي، ځکه چې د افغانستان حکومت په اوسمهال کې ډېر ښې برنامې ترلاسه لاندې لري. تاسو د بندونو په اړه اورېدلی یاست، حتما تاسو گزارشونه خپر کړئ چې د افغانستان حکومت په بندونو باندې څومره سرمایه گذاری کرده، د کمال خان بند، همدارنگ د پاشتان بند، نور و بندو رو موز فب دیر حق برنامه چه د افغانستان په دراز مدت که د افغانستان په اقتصاد که دیر خیلی غیزه لری او زمور حواد د سیمه او د نره پا کچه پا یو ترانزیتی سیم مبد لری پا برنامه که در مجالتات حکومت دیر کار کردی در طول فشارون دی در طول زودگذر او کتامدت جنگون او نامی دی چه اقتصاد که طبیعی ره کلی چه باید حیوات که جنگ دی اقتصاد هم در جنگ تفصیل لاندی رازی در سونز پوست محال که سرخ و اقام در تا تو سنشم در کولی
که برمن نسخت ممکن
موش سروی پوست محال که تر اوسه پورې نه ده تکمیل شوی، خو منفی اغیز کړی دی. بله
بله، ما دغه پوښتل چې ممکن ستاسو د وزارت اړوند هم ډیر نوی، ممکن د تجارت وزارت او یا هم په مجموع کې د کابل ښاروالۍ اړوند وي، خو د یوې کابل ښار د اوسیدونکو په توګه او دا چې تاسو اقتصادي چارې له نږدې څاري د دې ترڅنګ تاسو د همدې ټولنې غړی یې، ما دا پوښتل چې په کابل ښار کې د بازارونو وضع څنګه ده؟ چون اختر را روان ده، معمولا په اخترونو کې بیې لوړیږي، خو سږ کال یو دا چې اختر راغی د لومړنیو توکو بیې ممکن لوړه شوې وي، بل دا چې په اکثرو بنادرو کې جګړې وشوې، مثلا له ایران سره چې کومه پوله لرو موږ او تاسو هلته جګړې وسولې، په تاجکستان او دغه راز ترکمنستان سره دغه بندري ساحې چې وي په دغو کې جګړې وسوې، حتی طالبانو څو بندرونه ونیول، دغه په افغانستان کې پر بازار څه اغیز کړی دی؟
بله، شکه اغیز لري. یو د جنگ د نامې مسله ده، بل د کرونا مسله ده، او بل هم د اختر د رسیدو مسله ده. درې عوامل دي چې په بازارونو کې د نرخونه او په برخه کې هم منفي اغیز درلوده. خوب حکومت هم دست نبی چه بیکار نسته وی، حکومت هم زین برنامه لری چه نرخ و نوا کنترول وکی، او کلا چه یو بندر یا کم بندر ده مخالف و مسلح و دلو تر وقلن درازی، یا بله برنامه هم حکومت لری چه ده موضوعات جبه نسی. کاسو پا جوریان تیاز چه سمو دوران ده افغانستان باک اضافه تر به $500,000,000 اعلام کرد تر سو چه به نرخونو به برخه که یو سه کموالی رسید. در حکومت برنامه دی موش هم بیکار ناسته نیو، ولی طبیعی ده دا بلکل یو یو طبیعی موضوع ده چه کرچی پا یو حیوات که جنگی پا جنگی حلوه نتقسیمی دی پا جنگی خلق بیزایی کیجی ده خلق اقتصاد تر منفی اقیزالاندی رازی ده حیوات عمومی سطح پا اقتصاد دی دل تاثیر لاندی رازی دا سوز استخو مور در افغانستان خلق در تاسول لارن دا اکلینان ورکو چه دا موضوعات دا جنگونه انشالله با ختمی جی او مور با یو سول ترسی جو او کلچ مور جی او یو سول ترسی جو دا انشالله در مور اقتصاد هم خیلی جی دا موضوعات یو کتامدت مشکلات دی انشالله با حل کیجی.
بله، اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز بحث اوري کولای شئ چې خبرونه ته زنګ وهي، شميره درته اعلانوم 0 وزرات 0 شپک سو او شل او بل شميره د 0 وسو وویست درڅل ویخت یا شپته د کابل پوهنتون استاد او د چارو کتون کی تاج محمد تلاش هم جمعنه کړي و چې د بحث کې بل موږ سره برخه اخلي خو اوس نروخیږي چې مېره ځواب نه وایي. میرمن نوسحات لتا سره بحث غځو دا چې په خوا په افغانستان کې په دې تیر دوه سیزو کې بیلا بیلو موسسو فعالیت درلود او دوی اکثره هغه موسسې و چې تاسو سره په وزارت کې ثبت او راجستر وی فعالیتونه درلودل د خلکو د لاسنیوي په مخه اوس د دغه موسسو فعالیتونه څه ډول ارزوي؟ آیا فعالیتونه پکې شوي دي او کناش تل موسسې چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه مخته بیایي؟
ولینا فکر کنم که هم موش اضافه تا به اطلاع مسئله رو چه نوی جوازو محسیسی دیده موشنا او طوری موش تکنان در کریدی چه پا اوس محال که پا اوسانه شرایطی افغانستان خلق نریوال و مرستو تا دیر اطلاعی دیده موش خلق بشری و همدارنگ نور و مرستو تا دیر اطلاعی دویده موش داجمانه کریدی چه ده پر رو پا خیصول که بور رو در افغانستان خلق سر پوره همکاری کهی پا اوس محال که اضافه تا ده 2000 کرونا یا بحرانه مسیدی چه پا افغانستان که فعالیت دارید پا بیلا بیلا سکتورون که پا بیلا بولو برخو که ده صحت پا سکتور که همدارنگ ده پوهنه ده سکتور که ده امنیت سکتور که ده اجتماعی خدمات و سکتور که هم تنور سکتورون که دوی فعالیت که وی موش سرجمنه کرده موش د مؤسسو سره په هر میاشت کې په جلسه حمله رو په دغه جلسات کې مشتویلې دي چې موږ د افغانستان خلک یو او موږ د افغانستان خلک لپاره دا دات او تعهد ورکوو چې په دې شرایطو کې کوم افغانستان سره موږ هغه سره په پوره همغږي او همکاري کې یو او تاسو هم په جریان کې یاست چې نړیواله ټولنه هم دا ویلې دي او دا موضوع کلی دی چه ده هغوی مرسی یا سر توپیر کلی دی پا تیرو کلونو که ده هغوی مرسی پا نظامی برخه که وی خوص محال پا بشری پا کارونو که پا نور افغانستان نورو ارکاو ده پورکاولو لپارموش افتاس سرجمنه کلی دی یا سر کمکون هم دوی اعلان کلی دی چه ده موش افتاس سر انشالله با ادامه ورکوی. مؤسسو اشته مؤسسات در افغانستان خلق لپاره تعهد لری دوی کار کوی موش سره همغږی لری موش ده هغوی کارون نظارت کو او اضافه تا ده اتیا مؤسسی ده سه کال که هم ده اقتصاد وزارت نجوازونه رکستی نوی جوازونه دی او دا موش تفکار کوی چه مؤسسات ده مؤسسات دونران یا نریوال مرستندو یا هوادونه یا خلق یا بلی مؤسسی افغانستان خلق سره دا اجمال علی چه دوی سره مرسته وکی.
و مننه میرمن انو سات داسې خبرونه په دې ورسته کې درلودل چې زین موسسو له غیر دلې سویډن کمیټې او فکر کوم څنور موسسې هم وي دوی یو څه امنیتي اندېښنې درلودلې فعالیتونه په یو شمېر ولایتونو کې محدود کړل دغه میاشتنۍ غونډه چې تاسو له دوی سره لری آیا دوی داسې اندېښنې لري دولت له خوانه خورته به ممکن ډاډ ورکول شي؟ تازه خبر ده چې طالبانو هم پرون شپه د کسانو ته ډاډ ورکړي چې تاسو باید ویرونه لرئ د تاسو ملکیتونه د تاسو دفترونه دا به ټول خوندي وي که دوی ولسوالۍ نیسي هم مجموع کې د دوی اندېښنې څه دي؟
یو موضوع باید تا په نظر کې ونیو چې ګونه شته ستونزې شته مشکلات شته مؤسسې هم یو څه ویر لري خو تاسو پوهیږئ چې د مؤسساتو فعالیتونه ډېر سیاسي نه دي. مؤسسات په افغانستان کې خیریه کارونه کوي د هغوی کارونه د نظامي په سطحه نه ده هغوی خیریه کارونه کوي د صحت په سکتور کې د پوهنې په سکتور کې او د نورو اجتماعي سکتورونو کې دوی کار کوي دوی ژمنه لري خو یو څه تهدیدونه د هغوی په فرهم شته موږ سره دا ګواښونه شریک کړي دي موږ هم د حکومت سره د حکومت رهبري سره دا موضوعات شریک کړي دي ما وویل چې دا ستونزې امنیتي ستونزې چې اوسمهال کې راپه شوي دي دا یو فشار دی دا یو تهدید دی انشاءالله به دا تهدیدونه لرې شي او دا ستونزې به حل کېږي
میرمنو ستا سره سره پات شي د پانتون استاد تاج محمد تلاش او د اقتصادي چارو کتون کې هم خبرونه ته اوس وصل شو. تلاش سپستړي مسي تاسو څه فکر کوئ روانو جګړو د افغانستان اقتصاد او بازار څومره زپلای دی پر ولس باندې اومده غیز سدای.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی خدای په سپیشل دامو سلام تاسو ته تخنیکی همکارانو ته د با ټول غډونوال ته درناوی وړاندې کوم. فکر کوم چې د طالبانو واکمنۍ د افغانستان په سرچینو باندې او همدارنګه پایداری سرچینو او وریا خپل په ترانزیتی لارو ترانسپورتي لارو باندې متاسفانه هغه قشر چې اکثریت تولیدات مصرفی دی او بل هواد ناراضي فوق العاده تاثیر گذاری منفی درلودلې او هم په بودیجه باندې ډیره زیاته منفی تاثیرات درلودلې دي. تر څنګه حکومت هم د څه تویل دي چې باید خپل مامورینو ته هغه کوم لوړ امتیازات چې هغه باید وځندول شي چې ودودن 15 لکه کټې 3 لکه مامورین په نظام کې کار کوي او د دې نه ور هغه خواته بای دی اولیا مواد هم ډیره تقریبا 15% په بازار کې لوړی شوی دي او همدارنګه کارګر قشر او ټیټه متوسطه طبقه دا ډیر سخت ترې ځانمن شوی دي او د کاروبار کچې هم په یو حد ډیره زیاته راټیټه کړې ده. بل خصوص په ساختمان برخه کې د سړک په برخه کې په خصوصي سکتور کې همدارنګه په تولیدي سکتور کې نو ودې نه اوراغه خواته فکر کوم چې ترانسپورتي لارې چې زرګونو کسانو کار کې کاوه او د مختلفو سیمو زه هیوادونو څخه اموال افغانستان ته راغله هم د تجارانو او هم د سیمې هیوادونو تاجران چې سره په شرکتونو کې سهمونه درلودل او اسهام درلودل سره یو ځای کار کوي هغه هم 15% متوقف شوی دی او ناراضي. دا هغه عمده خطرناک اقتصادي پایلې چې د جنگ لامل افغان ولس او افغان حکومت لا سوګري واند ورسره.
بله تلاش ته څه فکر کوي وضعیت کومې خواته روان ده؟ مخکې میرمن نصحت ویل چې افغان دولت د لاسنیوي برنامه لري شاوخوا 2000 موسسه په افغانستان کې فعال دي، اما تاسو د دغو فعالیتونو اغیز څنګه ګوري؟ فکر کوي دا بسنه کوي؟
متاسفانه فعالیت لري خو اکثریت فعالیتونه متوقف شوي دي او دویم دغه ده چې د افغانستان وګړي کال تر بل په نفوس په زیاتېدو باندې ده، حتی هغه صحي خدمات ځینو مناطقو ته چې جنگ د نه رسي شي څه معنا چې نور خدمات هلته ور ورسېږي. فکر کوم چې اقتصادي نظام مخ په دوړ روان ده، هیله مند یم چې د مختلفو سیاسي فکتورونو فشارونو له امله وکولی شي چې افغان حکومت اقتصادي نظام پیاوړی کړي، تر څو چې په دې باور یم زه تر څو چې اقتصادي ماشین سیاسي ماشین ونه ترخی شي اقتصادي ماشین ترخیدای د افغانستان په جغرافیه او قوتنی حالاتو کې ډیر مشکل او ناممکن کاری وي.
نو تاسو د سیاسي ماشين د سرخېدو یادونه وکړه، اوس خو موږ تاسو چې ګورو د جګړې ماشين ډیر فعال دی. جګړه دا تقریبا طالبان ادا کوي چې لک تر لګه یو سلو څو نوی ولسوالۍ په تیرو دوه میاشتو کې نیولې. د هر ولسوالۍ چې نیول کېږي که جګړه هم نه پکېږي خو د جګړې سیوري په ورزي د غلطه حکومت موسسې چې فعالیتونه کوي ممکن د خپل خوندیتوب په اړه باندې اندېښنه ولري او دا مستقیم اغیز کوي پر بازار او اقتصادي چارو باندې. د پانتون دی استاد پتوګه دا چې تاسو حالته په ولس کې اوسې د ټولنې په مانس کې د جګړې خېلو غاړو ته څه پکار دي، خصوصا طالبانو ته سره لدی چې دوی نن یو ډاډ ورکړی دی چې موسسه یا هغه بنسټونه چې د خلکو د لاسنیوي پروګرامونه لري هغوی باید حراس یا ویرونه لري؟
لومړی خو هدف او پیام دا ده چې عامه تاسیسات باید ونه نړول شي، کدي حکومت لخوا نه وي کدي طالبانو لخوا نه وي. ولی هغه سرمایه گذاری چې په عایداتي سرچینو باندې شوې ده هغه مصارف چې بي سي وي ا مصارف د ولس مصارف دي او دا ولسي عایداتي منبع دي نه د حکومت. ولی مصارف دوه برابر ولس باندې کیږي. دومره موضوع دا ده چې د عامه تاسیساتو شاوخوا ته د هیڅ کله عملیات ونه سي، ولی په دا خاطر چې مستقیمه ناغیزې په اقتصادي تاسیساتو باندې تاثیر گذاری کوي. دریمه غوښتنه دا ده چې داسې کوشش ته وسی چې سیاسي جوړجاړی دی وسی تر څو چې نظامی مشکل ورسره حل شي. او اخیری په غوښتنه دا ده چې هلمنجو د عدالت او د تعادل نه کار واخیستل شي تر څو چې عام خلکو ته زیات تاوان ونړول شي او عام خلک له دې نه متضرره کیږي. هغه کسان چې په لوړه طبقه کې دي هغه د افغانستان په جغرافیه کې نشته، د افغانستان د جغرافیه نه وتلي دي او خپل کاروبار مافیایي یا غیر مافیایي په نورو هیوادونو کې مختب ولی ده او صرف د خپل شخصي منافع لپاره دلته راغلي وو او هغه اوس د افغانستان په جغرافیه کې نه لیدل کیږي. اما دا عام ولست عام خلک یا عام وګړي دي چې په مختلفو ولسوالیو کې د فقر او بېوزلۍ له امله پراته دي او څه جایدات لري، د هغه باندې یا زراعتي کار کوي یا صنعتي کار کوي یا مثلا تولیدي کار کوي، د هغو ته ډېر جدي پام د دواړو نورو لخوا نه ونیول شي او جوړجاړی د سیاسي جوړجاړی وشي. فکر کوم هر څه زر د سیاسي جوړجاړی وشي، نظامي ډګر زر ماشین دریږي او بالاخره اقتصادي ډګر تلار هواریږي.
بله، په همدې هیله تلاش صاحب را سره اوسئ. میرمن نصحت، تاسو د تلاش صاحب خبرې واورېدلې. یو شای چې د ورس لسترګو ممکن پټ پاتې وي هغه دا چې د جګړې دګرونه تاوده دي، جګړه د حکومت هم تر ډیره په جګړیزو مسایلو یا د جګړې پر مدیریت باندې بوخت دی. په دې وخت کې ولست ممکن دا پوښتنې پیدا شي چې اقتصاد وزارت د اقتصاد د ښهوالي لپاره څه برنامه لري. همدا مهال چې جګړه روانه ده، د طالبانو په خوله چې یو 200 ولسوالۍ شاوخوا سقوط شوي دي، حکومت د اقتصاد لپاره څه برنامه لري؟
په مشخص توګه کده وایم چې د اقتصاد وزارت کارونه کوي. تاسو په هیڅ چې اقتصاد وزارت د پالیسي او د جوړولو په برخه کې د نو سکتورونو سره پوره همکاري لري او کار کوي. موږ د نورو سکتورونو سره بل خصوص د اقتصاد د سکتور سره پوره همغږي لرو تر څو چې د دې وضعیت بیرته لپاره یو لارې او چارې پیدا وکړو. موږ د افغانستان بانک سره، موږ د تجارت وزارت سره، د مالی وزارت سره، د نورو اقتصادي وزارتونو سره موږ همکاري لرو او موږ پالیسي جوړونکي وزارت یو، موږ پالیسي ګانې جوړو او تطبیق کننده ادارات دغه ادارات دي. د اقتصاد وزارت کار دادي چې دا وضعیت باید په لومړی سر کې تحلیل وکړي او خپل تحلیل چې په دې تحلیل کې د وضعیت څخه د وتلو لپاره لارې او چارې هم شته. حکومت ته وړاندې کوي، بیا به حکومت رهبري نورو ادارو ته وایي چې باید څه کارونه وکړي. دا د موږ کار دی. خو زه بیا هم تاکید کوم، زه بیا هم وایم چې موږ به کار نستنه یو. د افغانستان رهبري، د حکومت رهبري ټول هڅه دا ده چې په جنګ کې د اقتصادي برخه زیان، اقتصادي برخه ته زیان ونه رسیږي او موږ باید د عامه تاسیساتونه پوره محافظت وکړو، ځکه چې دوی د افغانستان خلک ملکیت دي او دا په درز مدت کې افغانستان خلک لپاره ډېرې کاري زمینې برابروي او زموږ اقتصاد د سیمو او د فلرۍ کې د نړۍ په کچه ډېر لوړ کوي. په دې مسایلو کې موږ کار کوو، انشاءالله چې نتیجه هم د افغانستان خلک ته بیا معلومه شي.
بله، په دې تیرو دولسو کې خو موسسو فعالیت درلود. تاسو وایي چې لا هم شاوخوا 2000 موسسې فعال دي. ارتیا اوس ممکن ډیره شي ځکه اوس جګړه تغییر کړي. اوس مثلا شاوخوا 4 میلیون کسان شمیري خي چې په کور دننه کډوال دي یا په کور دننه بې ځای شوی دي، دغه وضعیتونه ډیر خراب دي. فکر نه کوي چې اوس وخت کې د موسسو ډیر ارتیا لیدل کیږي؟ او په دغه موسسو کې چې تاسو سره راجستر دي، څومره شمیر بهرنۍ دي؟
ډېرې مسې بهرنۍ نه دي، ځکه کشمیر زما اوسمهال زما په ځین کې نه دی. خو لاس یا 15 مسې دي چې د هوایي مسشونه خارجي دي او دا خارجي مسې دي. خو نور مسې داخلي مسې دي. د دغو مسسو مدیران او رئیسان هم د افغانستان خلک دي. بېله شکه چې په اوسنۍ شرایطو کې د مسسو د کار لپاره ډېر اړتیا شته. د افغانستان افغانستان خلک دوی ته ډیر اړتیا لري، دوی هم دا مسله پوهیږي د مؤسساتو مدیران هم دا هڅه کوي تر څو چې نور کومکونه راجلب کړي د افغانستان د خلکو د مرستې لپاره. او بل موږ یو بل برنامه هم لرو چې د ایزو کار په نامه ده یا د کارموندنې برنامه ده. دا برنامه هم د نورو سکتورونو لکه د بهرنۍ وزارت او همدارنګ د مهاجرینو او بېځایه شویو مهاجرینو سره هم اداره سره هم کار کوي چې د هغه خلک چې د جنګونو او د ناامنۍ له کبله د خپلو سیمونه متواري کېږي، د دوی لپاره باید مرسته وکړي. دا د اقتصاد وزارت بله برنامه ده چې د دې برنامه تمویل کوونکي هم یو نړیواله بانک ده بلا شک چې موږ کار کوو، مؤسسې او همدارنګ نړیواله سازمانونه او نهادونه استه، موږ هغوی سره همغږي کوو، کار کوو تر څو چې د افغانستان د جګړهځپلو خلکو لپاره ډېری مرستې موږ راجلب کړو. موږ هڅه کوو د افغانستان د خلک د اړتیاو د پوره کولو لپاره.
و ډیره مننه میرمن نوسهاد له تاسو نه به ورسته پښتنه داسې وکم چې هغه افغانانو ته چې اوس زموږ او تاسو غګونه اوري د خبرونه اوري، دوی بی ځای شوی دي، اقتصادي وضعیت ښه نه ده، بازار ته هم چې زیاده لمرنۍ او موادو بای لوړې دي، مخکې ورته تلاش به اشاره وکړه چې 15% پورې د بای لوړې شوی دي، دوی ته لاندې سپارښتنې او څه اطمینان ورکوي؟ بیا به تلاش سره خبرو بس پات ورسو مهرباني.
ډیره مننه. زه دوی ته اطمینان ورکوم چې موږ د نورو اقتصادي ادارو سره همغږي کوو تر څو چې دوی ته باید په لومړي سر کې مرسته ورسیږي. او په دویمه کچه موږ هڅه کوو تر څو چې لارې چارې باید ایجاد کړو تر څو چې نرخونه په بازار کې یو څه ټیټ شي او موږ خلک د صحي اوبه او غذا سره لاسرسی ولري.
ډیر مننه. کور مودان تلاش صاحب، ستاسو تبصره لرو. تاسو مخکې ویل چې تولیدي فابریکې هم ډیر مهم رول لري د افغانستان د خلکو سترګې هم دغه تولیدي فابریکو ته دی، البته هغه هم په ګوتو شمیر فابریکې دي چې اسانتیاوي نه لري. دا مهال تاسو د تولیدي سکتور وضعیت څنګه ګورئ؟
جناب، اول کو یو لاندې تبصره دی نو ست صاحب په خبرو لرم. ګوري دا ماسوسي چې دا په اکثریت ولایاتو کې او په ولسوالیو کې فعالیت لري، چې هغه ولسوالۍ او ولایتونه چې طالبانو د تحدید لاندې دي او کارونه ټول اکثریت په ټاپه ولاړ. دومره موضوع دا ده چې تولیدي فابریکې هم د افغانستان په غټو شهرونو کې دي چې دغه امنیت باید خوندي شي. متاسفانه چې په امنیتي تهدیداتو له لحاظه په ډیر لوړه کچه کې قرار لري. تاسو ته یو تولیدي فابریکا وګورئ چې 20 نفر کار کوي، دغه 10 نفر سکیورټي ګاردونه دي چې هغه هم یو ډیر قوي مالی بار لري او نسې کولای چې زر تر زر یو فابریکا په پښو ودرېږي. که چیرته د اقتصاد وزارت واقعا پالیسی جوړونکي وزارت وي، نو داسې پالیسی دی ورته جوړ کړي دی تولیدي فابریکو ته چې هغه په لنډ مهاله مدت کې هغه څنګه چې د افغانستان د نن کې شاخ زر په شو ورته شي او مالی بارې ډیر سنگین نه وي. تاسو اوس امثال هم د افغانستان د سیروم سازي یا د دوا سازي یا د افغانستان د تولیدي د کاغذو فابریکا راوخلې د پاکستان سره برابر کوي، یو په دوا یو په درې یو په دې باندې مالیات لوړ دي، هم د برق هم د ځمکه هم د ګارد او هم د امنیت. نو زه فکر کوم چې په دا رقم پالیسی سره هیڅ کله یو هدف ته په لاندې وخت کې نشو رسیدلای او هیڅ وخت یو اقتصادي خوځښ نشو راوستلای او هیڅ کله نشو کولای چې موږ توقع ولرو چې اقلام د تولید په افغانستان کې زیات شي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې پالیسی مطابق د شرایطو باید غور شي او هغه شرایط آسان وي چې عملی جنبه د افغانستان په وسنی جغرافیاو حالاتو کې باید ولري. هغه وخت مشکولې شي چې د تولیدي اقتصاد ادعا وکړو.
بله، تلاش سي تاسو د اقتصاد په برخه کې مطالعه کوي، څېړنه کوي، افغانانو ته څه وایي؟ د خبرونه د پایشي بي دي وضعیت کومې خواته روان دی؟ له اقتصادي اړخه افغانان باید څه شي توقع ولري؟
ان شاء الله کده خدای رضا او امیدونه ورتسته مشدې یو یم لسی چکړې شاهدان هم اهلغه نه خو هم جګړې تیر شي. جګړې هیڅ وخت
د بهبود وړ خبره نه ده او همیشه تاوانونه یو په سلو زیات اړولې دي. هیله مند یو چې اول خو په عامه تاسیساتو باندې جګړه ونسي، عامه تاسیسات هیڅکله تخریب نسي، او عامه تاسیساتو د بشري منابعو ته ډېره جدي پاملرنه وسي. ولې په دوی باندې میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري وشوله چې تر د حده پورې راورسېدل، او هغه هم یو اقتصادي بشري منابع ده چې باید له منځه ولاړه نه شي او فرار ورنه کړل شي. انشاءالله امیدونه ستا او تجربات ته چې ګورو د نورو هیوادونو هم همدارکم جنګ و جګړې تیرې شوي وي، بالاخره په لنډمهاله کې داسې اقتصادي او سیاسي پالیسي نظامي پالیسي غوره شوي دي چې یو حد تر سره رسېدلي دي، او دا مفکوره انشاءالله شته او ملي اجماع مفکوره هم رامنځته شوې ده. هیله مند یم چې افغانان په خپلو کارو
باندې
او ونه ډارسي په دا خاطر چې تجربه لرو.
ډېره مننه تلاش صاحب،
نور هیوادونه دې ته
سلامت اوسې،
افغانستان
ډیره مننه. د ازادي رادیو د دې اونۍ بحث همدلته پای ته ورسېدل. خپلو میلمنو د اقتصاد وزارت د مطبوعاتو لمشر نوریان اوساته او د پانتون له استاد تاج محمد تلاش صاحب څخه ډیره مننه. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي.